له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اورئ. د ازادۍ رادیو خپرونې اوس د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو څپو 19:25 او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه 12:09 په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ. د خبرونې بل راپور ته ورځو. طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د دې هیواد په بانکونو کې پر حساب لرونکو د محدودیتونو کچه کمه کړې ده. د دې بانک د نوي اعلان له مخې اوس په بانکونو کې انفرادي حساب لرونکي یو کس په اونۍ کې تر $2,000 چې 1,50,000 افغانۍ کېږي له خپل حساب راایستلی شي. په دې اړه نور حال سنا کاکړ راکوي.
په داسې حال کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک اعلان کړی چې بانکونو کې پر حساب لرونکو محدودیتونه کم کړي، یو شمېر حساب لرونکي شکایت لري چې خپلو پیسو ته په اسانه لاسرسی نه لري. جهاد سنگین چې په خوست کې د ورزشي توکو کاروبار او د افغانستان په یوه بانک کې سوداګریز اکاونټ لري، وایي چې له 2 کلونو راهیسې یې پیسې په بانک کې بندې دي او په وار وار شکایت سره سره یې نه دي ترلاسه کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل،
پیسې زمونږ دي او ما ته خپل پیسې هم نه راکوي او ټیکس هم نه کټ کیږي، چې دا ډیره د خفګان او د درد خبره ده. بیا ما خپل افغانستان بانک ته ریزی وکړې، دلته مرکزی بانک ته ورپسې راغلم، کابل ته، خو تر اوسه مونږ ته چا مثبته خبره نه ده کړې، ټول منفي خبرې دي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکی چې په یوه بانک کې د انفرادي حساب خاوند دی او نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، هم ورته شکایت لري. دا شکایتونه داسې مال دي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک رئیس نور احمد آغا د اګست په 1 نیټه ملي راډیو تلویزیون ته ویلي چې د بانکونو انفرادي حساب لرونکي اوس په اونۍ کې تر $2,000 چې 1,50,000 افغانۍ کېږي له خپلو حسابونو اخیستلی شي، چې دا شمېر پخوا $1,000 او یا هم 1,000 افغانیو پورې محدود و. د نور احمد آغا د معلوماتو له مخې دغه شان په دې حسابونو کې د پیسو ایستلو مبلغ په میاشت کې له 2,500,000 افغانیو څخه 500,000 ته او په ډالري حسابونو کې له $3,000 څخه $6,000 ته لوړ شوی دی. هغه زیاته کړه،
شرکتي حسابونو کې د پیسو ایستلو مبلغ له 5 سلنې څخه 10 سلنې ته لوړ شو، په دې شرط چې یاد مبلغ په میاشتني ډول له $2,000 یا معادل یا په افغانیو څخه لوړ نه شي. له دې وړاندې دا محدودیت $1,00,000 و.
په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د نورو برخو تر څنګ د دې هېواد د بانکداري سیستم هم له ننګونو سره مخ شو او ډېری هغه کسان یې له ستونزو سره مخ کړل چې شتمنۍ په بانکونو کې وي. په لومړي سر کې یو کس یوازې په اونۍ کې له خپل بانکي اکاونټ $400 راایستلی شوې، چې په تدریجي ډول د څه مودې په تېرېدو سره دا رقم $600 او بیا وروسته $1,000 ته لوړ شو. هاخوا امریکا د افغانستان څه باندې $1,000,000,000 شتمني کنګل کړه او پر بانکي او مالي سیستمونو یې بندیزونه ولګول. دغو پیسو ته د افغانستان د مرکزی بانک لپاره د امریکا لخوا وړاندې شوی یو شرط دی چې د طالبانو د لوړ پوړو غړو پر ځای باید تجربه لرونکي او ټکنوکرات کسان د دغه بانک په رهبرۍ کې وګمارل شي، څو دغه اداره له سیاسي لاسوهنو لرې وساتل شي. خو د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک اوسنی مشر نور احمد آغا د امریکا د ترهګرۍ ضد بندیزونو لاندې دی.
نور بس دی. شکست سکوت.
په نور بسته د دیونی خبرونه کې موز اجمل اند هر کله کوم. په دې خبرونه کې موږ هر ونی د افغان خزو سره په تړلو مسلو باندې بحث کوو او نن په دې غږی ګوچی خزی او خوارسواکی. په افغانستان کې د ماشومانو نو وروسته خای د دې هواد د هغه وګړو زیاته برخه خزی وي چې په خوارسواکی یا سوې تغذیه اخته دي. خزی په ځانګړې توګه مندواره او شیدې ورکوونکي میاندي دوی کافی خوړو ته اړتیا لري څو وتوانېږي چې د خپل سلامتۍ لپاره کافی خواړه ولري او همدارنګه خپل ماشومان هم سلامت وروسي. دا مهال یو شپیر نړیوال اداري چې په روختونونو کې له خوارسواکو خزو سره مرسته کوي وای د هغه خزو شمیر ورځ په ورځ په افغانستان کې زیاتیږي چې د کافي او مناسبو خوړو د کموالي له کبله په خوارسواکۍ اخته دي. په نننۍ خپرونه کې په دې بحث کوو چې ولې په خزو کې له ماشومانو وروسته د خوارسواکۍ پیښې زیاتې دي، خزو سره په کورونو کې د خوړو په برخه کې څه ډول چلند کیږي، څه ډول خواړه افغانان په خپلو کورونو کې پخوي او خوري چې د خوارسواکۍ د کمیدو او زیاتېدو سره مرسته کوي. په دې او نورو مسلو په دې خپرونه کې بحث کوو. په خپرونه کې مو دو افغان ښځو ته بلنه ورکړې چې مدني او ټولنیزې فعالانې دي. قمر نیازۍ د ښځو د حقونو په ځانګړې توګه د تعلیم د حقونو فعاله ده. همدارنګه مو نفیسې دانش ته هم بلنه ورکړې ده، دا مدني فعاله ده. مخکې له دې نه چې دوی راسره وصل شي او ورسره خبرې پیل کړو، د خوړو نړیوال سازمان د دوشنبه په ورځ په یو رپورټ کې وویل چې دوی په افغانستان کې د بودیجې له کمښت سره مخ دي او له دې کبله به ونه توانیږي چې څه باندې 500,000 افغان میرمنو ته قوي یا پیاوړي خواړه برابر کړي. دغه کار دی چې د ادارې تر اوسه پورې کاوه او ګڼو افغان ښځو ته د روغتونونو او بېلابېلو ادارو له لارې په افغانستان کې ځانګړي خواړه برابروي، خصوصا هغه ښځې چې په خوارسواکۍ د اختوی یا د اخته کېدو ویری. یاد سازمان زیاته کړې ده چې په 2023 کال کې پر میاندوارو او شیدې ورکوونکو میاندو د قوي خوړو د ویشلو لارې 1.1 میلیون یعنی څه باندې 1.5 میلیون میاندو سره ملاتړ کړی دی، خو له دې نه څه باندې 500,000 ښایي نورې تمویل نه کړی شي. راځئ په دې اړه باندې رپورټ اورو، وړاندې بیا په خپرونه کې په موضوع باندې وړاندې بحث کوو.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP یو ځل بیا له افغانستان سره د خپلو مرستو د کمولو خبر ورکړی دی. WFP په اگست په 15مه په خپله اکس پاڼه لیکلي چې د بودیجې د کمښت له امله به له دې وروسته 6,00,000 افغان میرمنې قوي یا پیاوړي خواړه ترلاسه نه کړي. یاد سازمان زیاته کړې چې دوی په 2024 کال کې پر امیدوارو او شیدې ورکوونکو میندو د قوي خوړو د ویشلو له لارې له 1.6 میلیون میندو ملاتړ کړی دی. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د خوارځواکۍ د مخنیوي او درملنې په موخه یې له یاد شمېر ښځو سره مرسته کړې ده. په ورته وخت کې یو شمېر میندې چې له 1 کال څخه کم عمره ماشومان لري، د خوړو د نړیوال پروګرام لخوا د خوراکي توکو د ویش د کمیدو په اړه اندېښنه څرګندوي او وایي چې دغه خواړه یې پر ماشومانو ډېر ښه لګېدل او غواړي چې دغه مرستې زیاتې شي. نسرین د دو ماشومانو مور ده. هغه وایي چې د WFP لخوا د خوراکي توکو په مرستې سره توانېدلې چې خپل ماشومان له خوارځواکۍ وژغوري. نسرین ازادي راډیو ته وویل:
زه یو ښځه یم چې په کور کې یم، د کور میلمن یم. د هغو خوړو تر څنګ چې په کور کې خپل ماشومانو ته ورکوم، دا قوي خواړه هم ورکوم. ډېر ښه پرې لګېږي، اغېزمن دي. که دا مرستې د دې پر ځای چې پرې سي دوه برابره سي، ډېر خوشحالېږو.
د ننګرهار اوسېدونکي او د درېو ماشومانو مور مینه هم وایي چې د سمې تغذیې د نشتوالي له امله نشي کولای چې خپل ماشومانو ته شیدې ورکړي.
درې ماشومان مې دي، او د وچې شیدو ماشوم ده، هغې ته شیدې اخیستلی نه سم، دونه وسم نه لرم چې شیدې ورته واخلم. زاړې وږی سخته یې، نشته روپۍ مې نشته
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا یوه میاشت وړاندې WFP اعلان وکړ چې د بودیجې د کمښت له امله به وتوانېږي د روان کال تر اکتوبر میاشتې پورې یوازې 1 میلیون ټنه خوراکي توکي پر خلکو وویشي. له دې سره سره د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د افغانستان له 90% څخه زیات خلک د خوړلو لپاره دومره خواړه نه لري چې بسنه وکړي، او دغه شان 12 میلیونه کسان یې د ژوندي پاتې کېدلو لپاره مرستو ته اړتیا لري. د روغتیا نړیوال سازمان هم د جون میاشت په راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې هره ورځ 24 میندې او 1,68 ماشومان د امیدوارۍ او زیږون پر مهال د مخنیوي وړ ناروغیو له امله مري.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د ازادي رادیو د خبری خپرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 420 21 20 201.
دوستانو ته زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. نور بس ته خبرونه ده، او نن موږ په دې خبرونه کې په دې بحث کوو چې ولې په افغانستان کې له ماشومانو وروسته په خوارځواکۍ باندې تر ډېره پورې ښځې اخته دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په تیر یو کال کې د 1.5 میلیون هغه میندو سره مرسته کړې ده د خوړو په برابرولو کې چې یا میندواری دي او یا ماشومانو ته شیدې ورکوي، او دوی په خوارځواکۍ باندې اخته دي او یا لږ تر لږه د اخته کېدو ویره وه چې له دې ژغورل شوي دي. په دې اړه باندې مو مخکې ریپورټ واورېده. که تاسو په دې موضوع باندې نظر لرئ چې ولې له ماشومانو وروسته ښځې هغه ډېر شمیر جوړوي چې په خوارځواکۍ اخته کېږي، سببونه یې څه دي، ټولنیز عوامل یې څه دي، کورني عوامل یې څه دي، روغتیایي عوامل یې څه دي او سیاسي عوامل یې څه دي، په دې که کوم نظر لرئ کولی شئ زموږ د واټس اپ په شمیره 00 420 21 21 په دې باندې راته زنګ ووهئ. مخکې له دې نه چې خپرونې ته وړاندې دوام ورکو، باید ووایو چې په افغانستان کې بیلابیل کلتوري کورني سببونه هم شته دی. په دې برخه کې بېوزلي یا عمومي د کورنیو غربت بله یوه مسله ده. په بچیانو ته د میاندو ډېره پاملرنه چې د کور ښه خواړه بچیانو ته ورکوي او خپله کوشش کوي چې ډېر څه ونه خوري یا په ځان باندې کم کی. نور داسې دلیلونه شته دی چې د ښځو د خوارځواکۍ سبب کیږي. راځئ د یو اوریدونکي څرګندونې واورو په دې اړه باندې. مهرباني، څوک له کوم ځای خبرې کوي؟
ډېره زیاته مننه ښاغلی ریحان صاحب محترمه، تاسو ته د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اورېدونکو ته سلامونه. په دې لیم چې څه
سلامت اوسي، ستړی مشي خپرونې ته خادم صاحبي.
بله وای که ښاغلی ریحان صاحب محترمه، نظر ته شکر دی اختر محمد خادم یم د هلمند واشر ولسوالۍ.
مننه خادم صاحب، موږ په دې باندې نن بحث کوو چې له ماشومان نه وروسته ولې په کورنیو کې ښځې له خوارځواکۍ سره مخ دي. خوارځواکۍ هغه ناروغي ده چې د قوي او مناسبو خوړو د کموالي یا نه خوړلو له کبله رامنځته کیږي، او که په وخت درملنه ونه شي یعنی وژونکې ده. ولې د تاسو فکر باندې په ټولنه کې په افغانستان کې ښځې ډېرې له خوارځواکۍ سره مخ کیږي؟
ډېره زیاته مننه ښاغلی هم صاحب محترمه. زما په نظر باندې زموږ د افغانستان دود او کلتور چې دی تر ډېره بریده پورې هغه نارینه کسان هم چې دي یعنی تر ښځینه نازولي دي، هغه کوم قوي خواړه چې دي هغه دومره زنانه نه خوري لکه نارینه. بیا هغه کسان هغه ښځینه چې هغه امیدواره وي یا ماشومان یې تازه زیږولي وي هغوی ته دومره پام نه کېږي. هغه که څه هم ډېره اړتیا لري باید قوي خواړه وخوري.
خادم صاحب غږ پری شو، زه مور سره په دې کې موافقم چې واقعا په افغانستان کې تر ډیره پوری د کورنۍ توجه هغه کدي خوړو په برخه کې او که په نورو برخو کې په نارینه وي یا په سړی، نو ښځو ته ډیر کله په کلو او بانډو کې به مو لیدلی چې ښځې د نارینه وو هغه پسمانده چې ورته وایي کله چې نارینه ور د سرخان راټول شي بیا ښځې ورته کینی. خادم صاحب وبخښئ ټلیفون مو قطع شو بیرته راسره وصل شوی. نو د تاسو فکر باندې ما ځینو کلو او اطرافونو کې لیدلی دي چې سړی ډوډۍ وخوري بیا له سړیو چې شیا پاتې شي هغې باندې ښځګله راټول شي او هغوی بیا وروسته خوري. نو تاسو فکر کوئ چې ډېره توجه سړیو ته ده په خوراک کې او ښځو ته ډېر پام نه کیږي؟ اوری ها
انسان محترم سلامونه.
وعلیکم سلام. ستړی مشی
خدا پاک دیمان قبل کا انسان محترم استاد همیشنه وردون کی عبد الله تعالی مد شایسته هلمند سخه
اتل سب ستړی مشی له هلمند سخه. ما غختل نن په خبرونه کې مقدی باس کو چې ولې له ماشومان نو ورستا خزی په خوارزواکی په افغانستان کې ډیر یخت کیږي. خوارزواکی هغه ناروغي یا سیستون زده چې دی کافی خوړو د نشټوالي لقبل په یو څوک یخت کیږي. په ځانګړي توګه ماشومان په ډیر یخت کیږي او په دویم قدم کې دی هغه خزو شمیر په افغانستان که ورس پا ورس زیادی گی چه پا خوارز واقعی اخته دی. یلت چه دی ولی دا سری کم اخته کی گی پا دی ناروغی باندی او خزی دیری دی فکر که چه خزو تا چو خوارن ورکی کچنگا؟
قربان سمان نالا دیر شایستا موضوع متاکلی دا لام قدر و کامیشم و دا اوریدون که دا پار شایستا موضوع را وڑی دا خبروانی تا خدا دی قدر و که انسا مترم خبر دا سیده واکن لکه دا غریپور چه دی خبر ده سده آن چې په افغانستان کې مثال د خلکو اکثرو اقتصاد چې دی ډیر سخت ضعیفه دی. نو زما په فکر و نظر باندې دغه اقتصادي مشکلات چې دی اصلي لوی لامل بیا دغه یو بل د خوارزواکۍ چې میرمنې مثال د خبرې په خوارزواکۍ اخته کېږي. انسان محترمه یو خو دا خلک چې دی دغه چې دی نه مراته یي انسان محترمه ځکه چې مثال د خبرې خدای پاک هر انسان ته حق ورکړی دی چې مثال د خبرې د امام صاحب مذهب دی مثال د بل مذهب دی د دوه کالو د دوه نیم کالو چې سیمه شوم باید چې بل ماشوم سړی وزیر انسان محترم اکثره کورنۍ چې دی دغه توجه نه کوي. پرله پسې ماشومان چې دی راوړي هلته باره میرمن هم خو انسان محترم خوارزواکي چې زما په فکر و نظر باندې یو عامل دغه دی او بل دا دغه خوارزواکي چې د انسان محترم په نارینهوو کې هم لا زیاته ده. داسې نه دي چې یوازې په ښځینهوو کې ته باور وکړه نارینه هم دغسې دي ماشومان هم دغسې دي. نو اقتصادي مشکلات یې انسان محترمه پخوا د بهرنیو موسساتو په دا کلینیکانو کې دا میرمنو ته یو رقم وړه ورکوله دغه د سوی ته غذا په دغه باندې. نو اوس اکثره روغتیایي مرکزو ته چې زه تللی یم انسان محترمه هغه مرستې درېدلې دي هغه خواړه مثال د خبرې اوس میرمنو ته نه رسېږي. نو زما په فکر و نظر باندې انسان محترمه لوی لامل یې دغه دی چې د خلکو پاکر دي مثال د خبرې اقتصادي مشکلات یې د دغه وجې سه دا میرمنې په خوارزواکۍ اخته کېږي.
واقعا لکه تاسو چې وویل چې پخوا په دې روغتونونو او کلینیکونو کې ښځو ته یو ډول مقوي خواړه ورکول او هغه خواړه اوس نشته دی. دا د ډبلیو ایچ او یا د روغتیا د نړیوال سازمان او ځینو نورو موسسو لخوا برابرېدل او دغه د روغتیا نړیوال سازمان په وروستیو کې ویلي دي چې دوی بودیجه نه لري او له دې کبله لږ تر لږه دوی شاوخوا دوو میلیونو ښځو سره پخوا د دې مرسته کوله. اوس وایي لږ تر لږه نیم میلیون یا څه باندې میلیون افغان ښځو ته نور دغه خواړه نشي رسولی. نو د تاسو فکر باندې په کورنیو کې څه پکار دي چې ښځې کافي خواړه ترلاسه کړي او خواړه وخوري؟ ځکه د موږ په کورنیو کې سړی ناست وي دسترخوان ته ښځې ورته تاویږي. ما په روژه کې لیدلی دي چې ښځو به هم روژه نیولي سړیو به هم روژه نیولي خو سړی اول ډوډۍ وخوري ښځې روژه ماته کړي بیا وروسته خواړه خوري. نو خواړه خو د انسانانو یو لومړنی حق دی او هماغه چې په اصطلاح سي پزیره دي هغوی ته باید پکې ډېره پاملرنه وشي. څه کیدلی شي په کورنیو کې چې دغه د خوړو ویش حد اقل منصفانه وي؟
قربان سان سان محترمه دې موضوع ته باید چې کورنۍ هم جدي توجه وکړي. داسې ونه کړي سان محترمه بیا نو خصوصا هغه میرمنې چې مثال ماشوم لري یا د شیدو ماشوم لري شیدې ماشوم ته ورکوي ځکه په دغه وخت کې چې دي اکثره میرمنې مثال د خبرې زیاتې د خوارزواکۍ سره مخامخ کېږي. سان محترمه نو بل دا دی اوس الحمدلله د افغانستان په ګوټ ګوټ کې روغتیایي مرکزونه سته. سان محترمه یو سړی کولی شي چې مثال د خبرې یو روغتون ته ورسي هلته مثال یو رقم ګولۍ ورکوي دغه دپاره چې مثال د خبرې یو میرمن په خوارزواکۍ اخته وي دغسې ګولۍ ورکوي. اکثره خلک یې په سرو ګولۍ باندې پېژني سان محترمه چې دا ډېرې طاقتي ګولۍ دي. دغسې نور په روغتون کې انشاءالله الحمدلله زموږ خپل په ډاکترانو باندې امید شته خدای ته تمه لرو چې یو شی یې په کلینک کې د میرمنو سې نه ګرځي. نو که څوک لاسرسی ولري روغتیایي مرکزو ته دغه زما په فکر ډېره ښه لار ده او کورنۍ دې ته باید چې توجه وکړي سان محترمه ځکه چې دی دا داسې پړاو دی. ما مخکې اشاره ورته وکړله چې اکثره میرمنې چې داسې دي په داسې وخت کې چې یا د امیدواري په وخت کې یا داسې ماشوم چې مثال پرتی ولري دا تی ورکوي په دغه وخت کې ښځې د خوارزواکۍ سره مخامخ کېږي. سان محترمه زه په خپله یو دکان یم ماته دغه نه را معلومیږي دلته موږ د همځکې دي کرو یو کښ په وکړو ان سمه تر ماغه کښ چې ورسېږي په وران بل کښ په وکړو بیا انبارو شي نه ورکو دامځي کته ته باور وکړه دا کښ دا اصول دوغه نه کمزوري دوغه نه کمزوري ان سمه تر مچ هیڅ حاصل نه کوي نو یو مېرمنه مثال د خبرې په فکر باندې چې کال په کال ماشوم زیږي نو هلته خوراکي دغه نه ولري مثال د خبرې خوراکه کمزوري نو بعد خامخا ماشوم په خوارځواکي اخته کیږي ورسره په څنګ کې هغه مېرمنه په خوارځواکي اخته کیږي ان سم محترم نو باید روغتیایي مرکزو ته هر څوک لاسرسی ولري باید مېرمنې ورولي
مننه کوو سلامت اوسي په ځنګړې توګه په روغتیایي مرکزونو کې هم خداد چې د افغانستان خلک خپلې لونې خونځي او مکتبونو ته واسطي او د طالبانو حکومت هم په ځانګړې توګه د ښځو زده کړو ته اجازه ورکړي تر څو ښځې وکولی شي په ټولنه کې هغه که د طب په برخه کې دي که د ډاکټرۍ په برخه کې دي که د کار او روزګار په برخه کې دي خپله په ټولنه کې ونډه ولري او وکولی شي چې سهم واخلي تر څو له دغه ډول ستونزو سره مخ نه شي. زه مننه کوم له تاسو نه. یو بل اوریدونکی هم راخلم، له هغې وروسته خپلو میلمنو ته راځو چې قمر نیازی ده. مهرباني، څوک له کوم ځای خبرې کوي؟
السلام علیکم اجمل صاحب، ام صاحب ته سلامونه، او احمد کمداری ته، او صداقت صاحب ته سلامونه، او اجي صاحب توخه ته خدای دی وکړي چې جوړ او روغ بیا سه، او یو ځنګړی سلام دی ځنګړو میلمنو ته کوم، خدای دی خوشاله کړه. لالا لیونی ما د هلمن ولایت څنګه ولسوالیه څخه.
لالا لیونی صاحب، ستړی مشي خبرونه ته، نو ته اوس رښتیا د لیونی تخلص ولې کوي؟
دا لیونی تخلص خیر نو یو لږ دغه ور ډډه کوم، وایي ځواني د لیونتوب دی چې زه مرانه غواړه جانانه پر دې کوم عمر شیخي مرانه غواړه د دې پښتنه مراسه کوم. مننه، خیر
ځکه چې زه د تاسو پیغامونه ډیر اورم او تاسو ته خلک ډیر سلامونه مستوي. مننه کوم. د موږ نن موضوع دا ده چې په افغانستان کې په لومړني قدم کې د ماشومانو د خورځواکۍ تعداد زیات دی، یعنی په خورځواکۍ یا سوې تغذیه اخته ماشومان زیات دي. په دویم قدم کې ښځې زیات دي، هغه ډله کې چې په سوې تغذیه یا خورځواکۍ اخته دي. ځینې موسساتو لکه د خوړو نړیوال سازمان په مرسته کوله اوس دوی هم وایي چې بودیجه نه لري او لږ تر لږه نیم میلیون څه باندې نیم میلیون هغه ښځې چې پخوا دوی ورسره مرسته کوله سږکال به دوی ښځو سره مرسته ونه شي کړلی. د ما سوال له تاسو نه دا دی چې ولې په ښځو کې د خورځواکۍ هغه کچه لوړه ده؟
نو له خیر سره کور ودان. ان صاحب، مهمه خبره خو دغه د واقعیت یا دغه د خورځواکۍ چې د واقعیت د افغانستان کې بیا خصوصا په پښتنو کې واقعیت بیخي ډیره ده. د پښتنو چې دی د یو رقم تخداري زدیشه دا چې کله مې المره ولی ما خپل په قربانو کې لیدلې دي، او حتی څه ناڅه کېدای شي په لسو تنو په شلو تنو کورو کې مثال په ډول، یعنی خپل په شخصي کور کې یو سړی داسې چې سخداري دی نه، یعنی پر کور پر ښځو باندې وشو زوړ سوی نه لري، هغه لکه څنګه هغه خلک چې یا بابا دی یا مشر ورور دی، یعنی ښځو ته بس وایي چې بس نه یوازې تاسو بس موږ ته راپخوي او راخشتوي بس موږ خورو، که مېلمه و هم موږ دادی مثال په ډول کتاسي وږي پاتې شي. او واقعیت خپل په قربانو کې مې هم لیدلي، او زیات وخت مې خپل په کور شخصي کور کې هم لیدلي دي، ځکه چې په کم نظر ښځو ته کتل کېږي نه. بیا زه پر هغه باندې یو څه لږ انتقاد کوم، باید داسې ونه شي ځکه چې ښځې په نس باندې ماشوم ګرځي، یا مثال په ډول نور داسې تکلیفي کارونه دي، ځکه چې ښځه د مثال په ډول تر نارینه د ډېر تکلیفو سره مخامخ ده. نو دا بس پښتانه دي یو څه. او بله دا خبره ده، دغه کوم د کلینیکو خبره چې تاسو وکړله، دا کلینیکو کې هغه مثال په ډول په افغانستان کې هغه ډېر کلینیکونه واقعیت زه د کلینیکو والا سره ډېرو سره پېژنم، د ډاکټرانو سره هغه کار چې دی هغه پر واسطه دی، هغه که پخوا و هم چاته نه رسېدله نو باید کچه په دې خاطر هم لوړه سي، او که ووم مثال په ډول هغه پر واسطه خلکو ته رسېدل نو واسطه لاله خورکۍ چیرې لري، ابل یې چیرې لري، مجبوره دي داسې خلک جنري او سړي ان صاحب زما په لاس یو داسې غوټه راکړه. بیا ما پوښتنه ځینې وکړه چې دا چې ول دا به پلانکي سړي ته ورورسه. بیا ما ورته وویل چې دا خو خامخا ګورم چې ورسوم، وایي چې مه ګوره، ما ورته وویل زه خیر دی وده ګورم، مارې وویل چې دا دوه نشی نه دی، دغه دې څه شته مواد مواد ورته دغه کړی و داسې په خلطه کې ورته راغوټه کړی و وای دا مواد در سره ویسه دا پلانکۍ په چاو پرې خوري پلانکۍ ډاکټر صاحب دره مې ورته ویل ما ورته وایي د خدای دوستانو هلته خلک د خوارځواکۍ او د غوسه مرسو مازدار ورځ د کلینیک و مخته دي د ماشومان وینم یا د ښځې وینم په قطار کې درته ولاړې دی و خپله کوروالا په دې کلینیک کار کوي ما ورته دا غو زاره درته وچاودله ته وادي ورې د خلکو کې د چاو دپاره ورسته مال ولې د خدای نه بېرېږه ولې د رسول نه بېرېږه ولې د دا کونډې و د یتیم حق په خلکو باندې خوري دا خلک به خود
نو تاسو فکر باندې چې منګه هم په کورنیو کې دغه عدالت لږ تر لږه په خوړو کې نه کوو، ځکه دا د ما خپله تجربه هم دا وایي چې څومره چې ما په دې کلیوالي سیمو کې لیدلی دي، مخکې مې هم د دې یادونه وکړه، سړیان کینی ډوډۍ وخوري یا بیرون په اجره کې وخوري له میلمنو سره، یا په کور کې ښځې بېچارهګانې ولاړې، بیا نو په دې هیله یي چې کله سړیو څه پاتې شول هغې ته بیا سره کینی راټولې شي، او کله سړیو څه پاتې نه وو نو همداسې په لوږه ناست دي. په داسې حال کې چې ښځې پرته له دې نه چې مینځواري کې یا په نورو وضعیتونو کې ډېرو خوړو ته اړتیا لري، یا ماشوم ته چې شیدې ورکوي خوړو تارتیا لري، ډیر زیات د کور کارم کوي، ټوله ورځ جارو کوه، اخلی پخلی کوه، یا که بیرون کار کوي دفتر ته ځي یا بل معلمه یا خو، یعنی له سړیو سره سم هغه انرژي مصرفوي خو خواړه بیا کم وي، او کله چې په مرستو کې هم دا ډول درغلي نو واقعا چې په دې هغه څه چې دي یو خوارځواکي ښځې یا ماشوم لپاره یي هغه یو داسې سړی چې ښه چاغ او ښه صحتمند دي هغه ته چې ورسیږي فکر نه کوم چې د هغه صحت ته دې هم کومه ګټه وکړي، بلکې زیان به ورته کوي او د یو بل ناروغ حق خوري. مننه کوو لالا لیونی له تاسو کورم آباد، تاسو همیشه د موږ په خپرونو کې برخه اخلئ. زه همدې سره راګرځم خپلو میلمنو ته، قمر نیازی د ښځو د حقونو په ځانګړې توګه د تعلیم په برخه کې دا فعاله ده، نفیسه دانش هم مدني فعاله ده. اغلې نیازی موږ له څو اورېدونکو سره خبرې وکړې او په دې هم ترې وپوښتل چې ولی لکه اصلي موضوع دا ده چې په وروستیو کې د خوړو نړیوال سازمان ویلي د دوی له شاوخوا 200,000 یا 200,000 افغان ښځو سره دغه د مقوي خوړو په برخه کې مرسته کوله، د بودیجې له کموالي له کبله لږ تر لږه د څه باندې 1.5 میلیون ښځو سره نوره دا مرسته نه شي کولی. سوال دا دی چې خیر د خوړو د نړیوال سازمان قضیه خو به پرېږدو چې پیسې لري نه لري، مرسته کوي که نه کوي، ولې په افغانستان کې له ماشومانو نه وروسته د ښځو د خوارځواکۍ پیښې زیاتې دي؟ ټولنیز، اجتماعي، سیاسي سببونه د تاسو فکر باندې څه دي؟ ځینو اورېدونکو هم په دې اړه تبصرې وکړي.
سلامونه تاسو ته او درنو اورېدونکو ته. دا جوته ده چې دا حالت راتلونکی و د افغان میرمنو وضعیت ته په کتو سره دا خوارځواکۍ کچه لوړېدل کې کوم شک نه و، بلکې دا فاجعه راتلونکی و او راغی. په شروع کې خو موږ د کورنیو څخه کپام وکړو، د کورنۍ څخه صحیح توجه نه کېږي میرمنو ته، حق به وایو چې هغه ته لکه تاسو مخکې یادونه وکړله چې لومړی به نارینه ډوډۍ خوري، زموږ په لرې پرتو سیمو کې ولسوالیو کې همداشانتې ده، یعنې زه خپله د هلمند ولایت څخه یم، دا اوس د ورور د سنګین ولسوالۍ څخه خبرې هم کولې، ولایت کې دا ډېره د هغه خبره زه ورسره وایي، حیا دي زنانه را سره ده، یعنی دوی ته دومره ښځه دومره دوی ښځې نادیده نیسي د ټولنې څخه، یعنی شرمېږي پرې باندې، هر ورته درېږي، نو څنګه به د هغه صحت ته پاملرنه وکړي، څنګه به د هغه د تعلیم غوښتنه وکړي، او څنګه به د دې فکر ورسره وي چې هغه هماغه ښځه ده چې کور ورباندې ودان ده، هماغه ښځه ده چې ماشومان راوړي، نسلونه موږ ته دغه کې روزي راته پیدا کوي او بالاخره وړاندې کوي ټولنې ته، نو دا توجه ډېره کمه ده د کورنیو له خوا څخه. بیا که راسو د کورنۍ څخه وروسته اوسنی نظام سره په راتګ دغه کچه نوره هم لوړه سوله، دغه بې توجهي نوره هم لوړه سوه، ځکه چې نظام چې کله ښځو ته حق حقوق ورنه کړه، دوی یې د تعلیم د حقه محروم کړه، د کار د حقه یې محروم کړه، په کورو کې کېنوله، نو دلته نارینه هم یو ډول نور په کور کې هم نور هغه خپل اقتدار نور هم قوي وموندله او خپل ځواک ساتلو د پاره نور هم ځان یو حمایت کون کې دولت شاته ولیدل چې د نارینه وو حمایت کون کې دا د خزینه وو په سر ټکول لپاره راغلی دغه نظام نو نور هم دی په کورو کې هغه سیستم نور قوی کړل مرڅلاري سیستم دلته نور هم خزي ورټل شولې وزپل شولې روحي او رواني تکلیفونه باندې هم خپل شولې یو ډول دی خپل نا امید دي نه هله دي خپل خوراک ته خپل صحت ته توجه نه کوي د بل خوا ته اقتصادي مشکلات بیکاری بیروزګاری د کمبود د معاش د نارینه او چې هغه مشکلات نه پوره کوي او د لوړ قیمتونو لواجې څخه چې هغه څه چې دوی ته اړتیا څه ضرورت څه چې دوی باید رانیسي وي خو د تغذیه زور باندې هغه هر څه نشته ورته مهیا نو فلهذا دا ټول هر څه له شاوخوا څخه پر ښځو باندې یو ډول فشار وارد کړه یو ډول فشار راغله چې بالاخره دغه فاجعه ځینې راغله او ویره یې داده چې دا فاجعه به نوره هم دغه کچه به نوره هم لوړه شي نوره به هم لوړه شي چې بالاخره به څه وشي سعید موږ مسلمانان یو الحمدلله په الله باندې باور لرو خو هله هم هر څه دپاره یو سبب پیدا کړی ده هر څه ته یو وسیله پیدا کړی ده نو متاسفانه چې د نظام پر اتاک سره نور هم د ښځو وضعیت کمزورې شو او ښځې نور هم خپل ذهن او جسمن کمزوري دي نو د دوی څخه به توقع وشي چې نوې نسلونه به څنګه وي او څه ډول به نوې نسل دوی دنیا ته راولي او څه ډول به دا نوې نسل دوی وروزي
واکن چې ارشه باید یو وسیله ولري په افغانستان کې یو عام ماتل دی وای چې للوګي څوک نمري یا للوګي نه حاضرې نه دی جوړي خو دا ماتل کثام ګن خلک به په باور لري خو لوګه داسې لوګه په هیڅ نه راضي چې هغه وګي یو ډوډۍ ورونه رسیږي او یو ځای کې وګورځي اگر چې داسې پیخیم په نړۍ کې شته دی په ګڼو هیوادونو کې حتی په افغانستان کې هم شته دی چې خلک د شپې په نهاره ویده کیږي ریپورټونه شته دی ثبوتونه او دلایل شته دی خو خوارزواکی یا سوی تغذیه چې د افغانستان میلیونونه ماشومان پیاخته دي میلیونونه ښځې پیاخته دي دا هماغه ناروغي یا تکلیف دی چې للوګي یا کم خوراکۍ نه راپیخیږي او که موسسات او نور خلک له دغه ناروغانو سره چې په خوارزواکۍ اخته دي مرسته ونه کوي او روغتیایي مرستې ورسره ونه کوي لکه د یو مریض درملنه چې کوي نو دا انسان وژلی شي او همداوس هم ګڼ ماشومان له خوارزواکۍ نه مري دا بېله خبر ده چې څوک بیا دا مني چې دا للوګي مړ شو او که نه بیا دا وایي چې نه له خوارزواکۍ مړ شو هر نوم چې ورکوي خو کافی خواړه چاته ونه رسیږي صحت ورځ په ورځ خرابیږي او بل اخره ژوند له لاسه ورکولی شي چې د خدای پاک یو لوی نعمت او تحفه ده نفیسه دانشم را سره یو ځای شوې ده په خبرونه کې اغلې دانش مونږ یو څه بحث وکړه تاسو ډیر وخت نه نیسو تاسو په لاره کې دا راته ووایه چې مونږ په دې غږی ګوچ ولې په ښځو کې خوارزواکي زیاته ده په افغانستان کې د تاسو فکر باندې دغه د خزو په کار باندې بندي سمره په دې کې رول لري ځکه په خا یو شمیر خزو په بیلا بیلو ولایتونو مرکز او د سیمو کې کارونه کول روزګار کوي یو څا وایده لارل چې د کورنۍ وایده سره مرسته کوله دا سمره یو سبب شوه دی
سلامونه سلام شه تاسو ته تاسو ریډونکو ته او به خیر دې زیات چې بلاره کې یم او بیا مګه بس پر کیسمو غېدم نشم خو بیا هم او به غېګو معلومه خبر ده نو چې کله په هر برخه کې خزینه او ته په دغه نظر باندې کتل کیږي چې دویم جنستان او پاتې شوو خوړو سازمان چې بیا دوی وایي چې زیاتره خزي په افغانستان کې د خوارزواکۍ سره مخ دي نو معلومه خبر ده خو دا د یو نسل تبا کېدل دي مخکې چې خزینه په وظایفو وي یا کولای شي اوس هڅه سره خپل غا ضرورتونه پوره کړي نو اوس هغه حق هم ته اخیستل شوی دی نو معلومه خبر ده چې دا خوارزواکۍ هغه شمیر به هم لوړیږي او د دې ترڅنګ دغه بد اثر به په آینده نسل باندې هم راځي ځکه یو مور که چیرته صحیح تغذیه ونه کړي معلومه ده چې دغه اولاد به هم صحیح تغذیه نه کوي او همداسې ماشومان هم د خوارزواکۍ طرف ته ځي صحت به د آینده نسل هم خراب
خرابېږي. نو د دې په حساب باندې ضرور ده ضرور ضرور ده چې ښځینه برخې ته توجه وشي. دا چې مثلا یوې کورنۍ کې کېدای شي یو نارینه عاید ونه ګټي، یوه کونډه اوسېږي، آیا داسې یو څوک ورغلي د هغه پوښتنه یې کړې ده چې د ماشومان څه خوري، دغه کونډه چې کومه ګټه وټه کوي دا چې اوس اخیستل شوې ده، د دو حالات به څنګه وي؟ نو دا هغه ګزینی دي چې مونږ لا هم د خورسګۍ طرف ته وړاندې کوي. او زمونږ په وطن کې دا چې ګرافي په لوړېدو ده، نو یوازینی حالت یې همدا ده چې مونږ دویم جنس ګڼل کېږو، لا هم هغه شته حقونه هم له مونږ نه واخیستل شول. نو اوس چې دا حقونه مونږ نه واخیستل شول، نو خوارځواکي خو یو عادي خبره ده، باید را شي. او د دې تر څنګ باید هغه متوجه اوسو چې نورې غټې غټې فاجعې را شي، د خوارځواکۍ او وجل کېدل، د نسل تباه کېدل، یو محرومه نسل د پوهې او دانایی د خوی مخالف وي، د هغې سره مخ کېدل. او د دې تر څنګ له مونږ نه ډېری د انسانیت هغه صحیح ګزینې اخیستل کېږي، د یوې لویې فاجعې منتظر باید اوسېږو، نه دا چې مونږ د دې د خوشبینه اوسېږو چې دغه شیان باید حل شي. نه، حل کېدلو والا نه دي، بلکې لا هم مثلا هغه ډېر دغه مثال به درکړم چې د معلمانو هغه معاش چې 15,000 کو، البته په ښځینهوو کې دوی هغه استادان نه پوښتنه کړې ده چې په ښځینهوو کې څنګه استادانې دي، او دغه استادانې چې دوی معاش دوی کم کړه که نه، دوی چې زیاتره کونډې دي چې زه له نږدې نه هم پېژنم، دوی هم په دغه معاش باندې د کور کرایه ورکول، هم یې مصارف کول، هم یې خپل دغه اولادونه پې ساتل. اوس هغه معلمانې به څه کوي چې 15,000 روپو باندې به دوی اوله کم کار وکړي؟ نو زما په نظر کېدای شي په افغانستان کې دا یو سرتوای ټول د هېواد نیول کېدل وي په خوارځواکۍ باندې. یوازې هغه کسان چې نارینه ښې وظیفې لري او د دې تر څنګ دولت کې مطلب ښه ونډه لري، هغوی کېدای شي ژوند یې ښه پر مخ لاړ شي. نور عادي کسان
ما زه غواړم له تاسو دا د عمومي بېوزلۍ خبره وکړه او د ښځو د عوایدو د کمېدو. زه غواړم فقط یوه پوښتنه درنه وکړم، بیا درسره خدای پاماني په دې کوم چې تاسو په لاره کې مونږ سره چې د طالبانو کوم ملاتړي خبرې کوي، هغوی کله ناکله موږ ملامتوي، تورنوي مو چې تاسو مازې تبلیغات کوئ، خلک په نس ماړه دي، خوشحاله دي، هر سړي ته ډوډۍ رسیږي. آیا واقعا غربت او بېوزلي زیاته شوې نه ده؟ او لپخانه دغه البته دا د ځینو اوریدونکو نظر دی، دوی وایي چې ټول خلکو ته هغه کافي خواړه رسیږي، خوښ دي، سوله ده، امن دی، ډوډۍ شته، کار شته، همداسې ده که نه ستونزې شته؟ مور له وږي د حال نه خبر نه دی.
نه نه نه، مور د وږي له حاله خبر نه دی. که چېرته راشي داسې نږدې نه به در سره خلک معرفي کړم چې هغوی مخکې څه حالت لري، اوس څه حالت لري. دوی صرف هغه حلال رزق دغه اخیستی دی، د خلکو نه زمینه اخیستې ده. نور خلک خو په حرامه نه غواړي چې وګټي، صرف په حلال لاره باندې غواړي چې وګټي. ډېر لنډ مثال به درکړم چې ما په دې باندې ګزارش هم جوړ کړی وو، د سړکونو کې چې کوم دوکانونه چپه شول که نه، کورونه شرکتونه وران شول، هغوی ته د کار زمینه برابره شوې ده. تاسو یو ځل پوښتنه وکړئ، نه نه ده برابره شوې تر اوسه پورې، حتی معامله ده شوې چې دوی باید
د نفیسه دانش خبرې مونږ سره قطع شوې. یو اوریدونکی دی، له ده به م واورو، بیا زه د یو اوریدونکي پیغام لرمه، هغه اورو، تر هغې وروسته بیا اغلې نیازۍ ته راځو. مهرباني، څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
ډېره زیاته مننه کوم، محمد انیب الهام یم، د زابل ولایت د میزانې ولسوالۍ د سپینو مرغانو اوسېدونکی، خو په الحال د زابل مرکز کلات نه تاسو ته له تاسو سره خبرې کوم. یو سلام خادم صاحب ته، لادا لیونی صاحب ته، همدارنګه توخي صاحب ته،
سلامت اوسې. ښاغلی الهام، مونږ نن په دې غږیږو چې په افغانستان کې له ماشومانو نه وروسته ښځې هغه ګڼ شمېر جوړوي چې په خوارځواکۍ اخته دي، یا سوې تغذیه چې یو ډول ناروغي او روغتیایي ستونزه ده، او که درملنه یې ونه شي او په وخت باندې روغتیایي مرستې ترلاسه نه کړي، مرګونې ده، وژونکې ده. ولې ښځې له ماشومانو وروسته ډېرې په خوارځواکۍ اخته کېږي؟
ډېره زیاته مننه کوم ان صاحب، تاسو دا ډېره ښکلې او پر ځای باندې موضوع ټاکلې ده. په افغانستان کې که وګورو، موږ ډېر زیات مشکلات سره مخامخ یو، خاصتا
د خغلی الهام غکت شو. راځي یو پیغام واورو د هلمند نه یو اوریدونکو الته د خزو د وضعیت په اړه باندې پریخه بیا ورسته خمر نیازی چې خپلم د هلمند اوسیدونکو ته لاغي به واورو چې آیا دا اوریدونکو چې څوایي همداسې وضعیت دی په ټولنه کې کنه.
ما غوښتل چې د ښځو په اړه باندې په هلمند ولایت کې تاسو ته یو څه جزئیات درکړم. دلته په هلمند ولایت کې د ښځو سره ډېر ظلم کېږي. ډېر په داسې توګه مثلا د ښځې ته د غلام په سترګه ګوري. دا هر څه خلک چې دي هېڅ حقوق یې نه دي ورکړي ښځې ته. ښځې ته ډېر داسې د غلام په سترګه ګوري او هېڅ حقوق هم نه دي ورکړي ښځې ته. دلته په هلمند مثلا په د اطرافي منطقو کې د په دښتو کې هم په د ولسوالیو کې په داسې منطقو کې مثلا په د ولسوالیو کې داسې د ښار څه ګوښۍ دلته د ښځو سره ډېر زیاتې کېږي. ډېر ظلم ورسره کېږي. حکومت نشته. قانون نشته. څوک نشته چې غږ یې واوري. د ښځو سره هر رقم زړه غواړي هغه ورسره کوي. ظلم ورسره کوي. ډوډۍ نه ورکوي. هر څه ورسره کوي. خو دلته حکومت نشته. څوک یې غږ نه اوري. که چیرې د دې ښځې مور پلار مثلا راولاړ شي حکومت ته ورسي حکومت یې هم ناره نه اوري. ډېر ظلم ورسره روان دی. ډېر خلاصه دا چې درته وایم چې په هلمند کې د ښځو ژوند په هېڅ دی. هېڅ ارزښت نه ورته لري. دلته زما یو خورده وه د څوارلس کالو نجلۍ وه. د اتیا کالو سپین ږیرې ته یې ورکړه پیسو دپاره. نو د پیسو دپاره دلته ژوند داسې انسان دا ښځې داسې خرڅېږي لکه یو په یو میلې کې په یو بازار کې چې یو ټوکر څنګه خرڅېږي یو پسه یو داسې خرڅېږي. دا ښځې داسې خرڅېږي. خو حکومت نشته دلته چې د څوارلس کالو نجلۍ وه د اتیا کالو سپین ږیرې ته ورکوي او حکومت امنی ملانو دا رقم کار.
دا یو اوریدونکی و چې موږ ته یې پیغام پریښی و. اغلی نیازی تاسو په ځانګړې توګه په دغه سیمو کې بلد یئ په هلمند کې. دا د هلمند نه و دا پیغام. یوازې هلمند نه بلکې دا د ټول افغانستان د کلیوالي سیمو حتی په ښاري سیمو یو تصویر او شکایت دی. دوه مسلې پکې وي. یو دا چې په ټولنیز او اجتماعي توګه له ښځو سره بد چلند کېږي ان تر دې چې خواړه نه ورکول کېږي. او بل دا چې دی اوریدونکي ویل چې حکومت نشته. ظاهرا خو طالبان وایي چې حکومت شته دی فعال دی. ولې په دغسې مسایلو کې مداخله نشي کولی یا نه کوي یا نه غواړي. او دویم دا چې ایا دا د حکومتونو مسؤلیت او دنده ده چې د وګړو حقونه هغه که ښځې که ماشومانې که نارینه یې هغه ورکړي.
دقیقا دا خو داسې ده چې دوی هغه د هلمند هغه اساسي انځور تاسو ته در وړاندې کړل. د هلمند ولایت یعنی موږ نشو ویلی چې په ټول افغانستان کې به داسې وي لکه چې هلمند ولایت کې ده. زه خپل د سترګو کاسه درته ووایم. بیا هغه صاحب لونګۍ ولوېده. زما ورور ورسره فرض مثال جنجال وکړ. په د اوبو په سر جنجال شوی و په همدغه قلی بس کې. د اوبو په سر جنجال شوی و. د هغه صاحب لونګۍ له ښکته ولوېدله. دیارلس کلن نجلۍ هغه صاحب ته په دغه کې ورکړله چې موږ ته عفو وکړي بخښه راته وکړي. هغه صاحب ده د درې شپېته څلور شپېته کالو عمر. دغسې هر یو واړه واړه انجونې قرباني دي. د ورور قرباني کېږي. د پلار قرباني کېږي. بدل کېږي په شل رقم بدبختیو ناورینو باندې. د هلمند ښځې اخته دي بوختي او څوک یې غږ هم نه اوري. دقیقا حکومت مسؤلیت لري. پخوانی حکومت چې حکومت و چې قانون و هغه وخت به هغوی ویل چې په لیرو پرتو سیمو کې د طالب نظام ده. موږ هلته رسرسی نه لرو چې هغوی ته حق او حقوق ورسوو. اوسنی نظام چې خپله هماغه طالب پر قدرت ده هغه د دې غږ نه اوري. ورته مهم نه دی. هغه خو مرکالري حکومت دغه خو وایي چې موږ خو هر څه چې یو موږ نارینه یو. ښځې چې خدای پیدا کړې دي هغه چې وتلې دي وایي هغه څه خیر لیدلی دی. هغه چې وتلې دي د کور څخه چې کار یې کړی ده هغه دې لا په کور کې کښېني. کار دې نه کوي. د درس نه یې وګرځول. د کار نه یې وګرځول. نو هغه چې په کور کې ده د هغه په حال بیا دوی چیرې ځان خبروي. دا هغه څه دي چې دقیقا
خو د طالبانو حکومت په لومړیو
کې
اغلی نیازی په لومړیو کې د یو فرمان خپور کړ په هغې کې د کونډو د حقونو په زور د ودولو او داسې ځینو شیانو ته په بدو کې د ورکولو اشاره شوې وه. او دوی کله ناکله چې په انتقادونه وشي دوی خپل دغه فرمان را مخې ته کوي وایي موږ د ښځو دغسې ملاتړ هم کړی دی. دغه فرمان څومره عملي بڼه لري؟ آیا که یوه ښځه شکایت ولري په افغانستان کې محکمې ته تللی شي؟ محکمه یې غږ اوري نه یې اوري؟ داسې کومه مرجع شته د ښځو لپاره؟
دغه پوښتنه زه ته نه کوم. دغه د اوس استاد سي دراجو لار څخه دغه پښتنه ته نکوم ولی هر فرمان دی تعقیبیږي او عملی کیږي دغه فرمان دی تر اوسه ولی نه د تعقیب سوی ولی عملی بڑ نه لري که عملی بڑ لري تر اور اسناد پیش کا وړاندې که خلکو ته اسناد چې په دغه اسناد باندې تاسو د یو ښځې حق ورته ورکړئ د میراث حق دې ورته ورکړئ د یو کونډه دې په زور د واده څخه ګرځولې ده یوه وړه نجلۍ دې چې اویا کلن ته واده سوې ده هغه دې دغه کړې ده راګرځولې ده د حق نه چې محروم ده تا حق ورته ورکړی ده کوم حق دې ورکړی په کومه محکمه کې داسې یو فیصله سوې ده د یو ښځې په هکله چې هغه محرومه وه اوس خپل حق ترلاسه کړی چې څوک یې درسره ومني فرمان چې ته صادرای فرمان دی تعقیبای فرمان دی هغه فرمان ده چې ودی ویل چې انجونې دی مکتب ته نزی مکتب ته دی پرې نه خوله دروازې دی بند کړلې چې ودی ویل چې پانتونو ته دی نزی پانتونو دروازې دی بند کړلې چې ودی ویل چې 15000 د معلم ماشي د سیدی په بغه میاش کې عملی کړل 15000 د ماش ورته ورکړل معلم ته ته خبر مې چې هغه معلم په 15000 روپی باندې څو کې کوم خو ورسره خپل ځان سمبال کې خپل ماشومان سمبال کې خپل ژوند جوړ کې کوم خو ورسره ونیسي نو چې هر فرمان عملی بڼه لري نو دا فرمان دی ولی عملی بڼه لري ولی څوک نه دلیدلې څوک شواهد د دوی د فرمان چې دوی عملی کړی دی دا فرمان عملی کړی که تش په نامه یو فرمان نو دا هغه د حقوق لپاره د ښځو د حقوق لپاره حکومت مسول ده ستر مسولیت د حکومت ده په دغه حیثیت کې چې باید د ښځو د حقونو لپاره چې د کومو حقونو څخه دوی محروم دي هغه حق او حقوق باید ورته ورسیږي دا چې دوی سترګې پټوي هغه نو جلا خبره ده
دا اوس د ښځو د خوارځواکۍ ستونزې موږ یوازې د نړیوالو ادارو له قوله اورو چې په افغان ښځو کې خوارځواکۍ ده حتی که د طالب مشرانو نه وپوښتي دوی ګډ سره دا مني نه چې له ماشومانو وروسته د خوارځواکو ښځو شمیر زیات دی راځئ که بیرته هم خپلې خبرې راټولې کړئ راته خپرونې وخت هم په خلاصېدو دی لږ تر لږه همدا یوه ستونزه باندې که وغږیږو یعنی دا د افغان ښځو د خوارځواکۍ ستونزه واقعا یوه جدي ستونزه ده شاوخوا 2 میلیونه ښځې یا په خوارځواکۍ اخته دي یا خوارځواکۍ ته نږدې دي دا نړیوالې شمیرې دي چې زه یې وایم درته او 2 میلیونه ډېر ښته زیات شمیر دی څه کیدلی شي
دا ما مخکې مې یادونه وکړله چې دا یو فاجعه ده باید مخې ونیول شي نړیوال هم دلته مسؤلیت لري غاړه دي نه باسي ځکه چې افغانان هم د ملګري ملتونو د ادارې غړی ده غړیتوب لري افغانستان خلک هم انسانان دي بشر دي د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون باید په دې سره کې خپل مسؤلیت ادا کړي همدغسې نور نړیوال موسسات چې کوم په دې برخه کې کوم فعالیتونه لري هغوی شخصي هغه کسان چې سرمایه داران دي یا پیسهدار خلک دي یا تجاران دي هغوی هم مسؤلیت لري او دولت خپله هم مسؤلیت لري په دې برخه کې چې دغه مسؤلیت ته جدي توجه ونیسي دا به ډېره ستره ناورینې باید مخې ونیول شي
ډیره زیاته مننه کوو آغلی قمر نیازی د ښځو د حقونو په ځانګړې توګه د تعلیم او کار د برخې فعاله نفیسه دانش بله مدني فعاله وه له تاسو دواړو درنو او همدارنګه له هغه اورېدونکو نه چې زنګونه یې وهل د چا را سره خبرې وشوې د چا ونه شوې له ټولو یوه نړۍ مننه دا خپرونه په همدې ځای راټولوو تر بیا ښې چارې
زکرہ